السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته ویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. خاغلی متقی چې وړمه ورځ په یو اونیز رسمي سفر نوې ډیلی ته ورسې ټینګار وکړ چې طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو لمړنۍ جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خبرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کنفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پاڼه صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه مو تشپنامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبری غونډې ته ښځینه خبریالان نه دي پرېښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوند راپورونو له خبرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستانی رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپل خبري غونډه کې پراته لدی چې پر افغانستان د پاکستان بریټ تایید کړي، ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپل وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنځمبه په ورځ ماښام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19مه په پښو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرایلی ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا یې هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسای خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یا ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبه پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله کړې ده. په اوسنۍ پاړۍ کې تر اوسه تر همدې شپې 21.2 اورونه شوي، واتیا منډې جوړې شوي او د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خی کمزورې کړی دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دا یې بندې کړي دي. یوه لویه ستونزه جوړه کړې ده.
نن د وړون جنو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان جنې بیا وایلی ماشومتوب سختې ورځې ګاللی.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم، نو درس را باندې ونو ویلې. دولس کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ، نو هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو.
پکتیا کې اتلس ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې، زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زدا غدا زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمه اوسیدونکو له نامنې شکایت کوي او وایي چې کډه کول ته اړ شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر لومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د افغانانو او د افغانانو لاسرسی محدود شوی او په دې برخه کې ډیر غبرګونونه او انتقادونه هم پاریدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوی محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغیزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر لومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزورې کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لام په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي. یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو سزمګ پام بدل وو او اوس یې غم بندې کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورله مخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولې او د غرض د خبريالانو په خبره په کوردنانه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړي. پر رسنۍ کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دالاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت په دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبريالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، اوس هم د یوې شپې لپاره ورزو د کونړ د زلزله زپلو حال اخلو. تاسو به خبرې چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزله وشوه چې بیا وروسته هم ډیر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. زلزله زپلی وای چې سړه هوا را روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پیښوي. دا چې د زلزله زپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په درا راپور راستولی.
د کونړ زلزله زپلی له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړیږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کی، کورونه مړ شوی دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه د چپ د سرپناه جوړه کی، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست او د شمه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.9% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو، خیمو کې هوا نه بندیږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړو.
د ودانۍ سوچارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، هغه په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دی. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړه شي. عاجله سرپنا د لرګونه څه نه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. که نه را روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکړه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکه اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلی وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام
نن د اکتوبر 12مه د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 12مه د وړو نجونو نړیواله ورځ، یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکو د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له وزیرستاني الګ سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شو. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کال تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنوم چې زه واده شوم، او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کو. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړه. هغه وخت ما خاوند هم ډېر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا د ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډېر زیاتی ور سره. هغه ورځې تېرې کړې، مالیزه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما فوت کده بود،
کله مې چې پلار وفات شو زمې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لږ راغټ شوم، تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ماته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په لس کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال زمري میاشتې د جدي تر 28 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپله اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
اوس هم ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګ زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په ځینو سیمو کې لیدل کېږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وایي چې ارسوی د خپل سیمو کاډي بارک. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي. خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکاولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نومانس نه بده ما ترڅ پر خرابې لګیا دا دلته روزانه اغواتاری شو دا کزو وایم چې دلته د حکومت ریچ کال فاتیا حکومت تا او خاص وایي حکومت تا ریچ بالکل نه هونه کې برابر دا خلک ډیر زیات پریشان دي تر دې حد پورې چې نن خپل مال جان دی چې ټانک خلکو کړي وکړي چې خان تا او بکر په سپیشلی مطلب پنجاب په خلکو واسطه خلکو دا ځنی چې پنجاب کې نومان دا او په ټی پی کې کې سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نشته
د ټانګ ګومل سیمه یو سی دین کای په ضلع کې د بدمنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دا رنگ بیانوي
بالکل توجه نظر کوي یو مطلبوال دی هغه په لکه خپل فعالیتنا جاری ساتلی دي دغه چې دلته ماغوا برای توان حق دی دلته د مطلبوال تر طرفه نه چې په سرکاري ملزمین دی هغه تشتاول د شهر برین وخت وخت نو موږ د حکومت نه د ویلي انتقام نه د خپل باکي چې دغه داخل د امن زموره وروخلي ودی په ځانې
خو د ټانګ ضلع انتظامیا یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په زړه پورې راپورونه لرو. هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبیږي. دا یې تیر کال نائب اتلولي ته ورسید خو سږ کال د اتلولۍ په لټه کې دی. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
علی بلال دا وار د تلال لپاره جنگیږي. تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کانفرنس درلود. څنا څه خبرې هم ښکته پورته شوې خو علي بلال ویل ډیر زیار یې ستلی او تر نورو زیات مخکې دی. کله چې راین لوبیده زله افغانستان کې وم، کله چې دوی اتلولۍ ګټلې زه ماشوم وم، خو اوس ګورې چې د دوی وېښتان لاړل او ټول داړه شول. زه نه وایم، ما همدا درې کاله مخکې پیل وکړ، زه به اولمپیا وګټم، څلور پنځه ټایټله که دا کالونه ګټم، بل کال یې ونه ګټم، درېم کال باندې ګټم، څلورم او پنځم کال باندې. زه وخت لرم خو دوی نه لري. افغان باډی بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نائب اتلولي ترلاسه کړه. علي بلال د نارینه په فزیک برخه کې لوبي کې چې تمه د پای لوبي د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي.
اوریدونکو د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یوې بل برخې ته غدا چې یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګزن له کبله له پښو پاتې شو. هغه زموږ له همکار سره خبرې کړې او دا کیسه کوي چې دا مزل څنګه پیل کړ.
په دې را روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپل لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ.
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته وی چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن یې سماره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یوه برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یوه برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې
مریستیا کې پچکارې را تکړه و ماغه د وژنه بیس ډاکټرانو ته لاړلم بس بیا غې دوه لږ د پولیو شایته مالل شلم په دواړو په خو باندې
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزرن یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شلم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ما سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای ده.
یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل وریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتل لسو خوندیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یاد خوندیو زده کوونکو ویل په خوابه په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپنا پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغه خوندیو له زکونکو سره غږیدلې او دا راپور راستولې.
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خوندیو زکونکو چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وای خوانیز بهیري ښه شوې دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی وو او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خواب موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و. باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زداغه د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابرای درس هم درنګ از دکون کې بل مرته نه استو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغاز اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو نو درس و ان شاء الله په خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکو وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوندیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خونه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومان شته کلام هم شته تعمیر هم شته استاد هم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمې والے دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای بیا درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجینر او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب و غلطه وره وره مکتب نه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي مکتب دی غته اوس می خپل وړ کې شپږ کیلومتر مزال مخ په خور کو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لر سره حق پرته یو باید مکتب دغه نه هر شو کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پره باید مکتب په مکتب کې نه مکتب نه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بل لوري ته د په نه ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یاد ودانۍ د پرانیست پر مهال ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل شپو میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مسله راغلی ده او دا مسله په څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دی وی دا مهال په پکتیا کې درې سواویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړي.